السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې، یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د سندرو میلمانه خپرونې ته ځانګړې شوې، خو د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د اروپا پارلمان نن د افغانستان په اړه، البته د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه، د یوې دوه ورځنۍ غونډې پرانیسته کوي. په دې غونډه کې ښځینه افغان فعالانو ته هم بلنه ورکول شوې ده او دوی له دې غونډې خوښي ښیي. د خپرونې په پیل کې څو لنډ خبرونه اورو. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي پر افغانستان د ټولو لګول شوو بندیزونو لرې کېدل په دې پورې تړلی چې په دې هیواد کې د طالبانو په مشرۍ حکومت په ځینو برخو کې کوټلي اقدامات وکړي. ښاغلی کابلوف دغه څرګندونې پرون دوشنبه د روسیې له تاس خبري اژانس سره په مرکه کې کړې دي. نوموړي ویلي که د طالبانو حکومت د سولې د بین الافغاني پروسې د بشپړولو له توکمیز او سیاسي پلوه د یو متوازن حکومت د جوړولو او دغه راز له ترهګرۍ او د مخدره موادو له ګواښ سره د دوامدار مبارزې لپاره کوټلي اقدامات وکړي، نو کېدای شي ټول لګول شوي بندیزونه ترې لرې شي. په تېر اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نړیوالو پر دې هیواد یو لړ بندیزونه لګولي، او د افغانستان بانک د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني په امریکا کې کنګل کړې ده. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې لپاره د فعالو 14 روغتونونو له ډلې د 15 لپاره یې بهرني مالی ملاتړ ترلاسه کړی دی. د افغانستان بانک 150 میلیونه افغانۍ زاړه بانک نوټونه وسوځول. د دې بانک ویان صابر مومند وایي چې دغه بانک نوټونه د یو پلاوي په حضور کې پرون وسوځول شول. دغه بانک له افغانانو وغوښتل چې د بانک نوټونو په ساتنه کې ډیره پاملرنه وکړي. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشره لوبډله نن د نړیوال جام سیالیو په نیمه پای لوبه کې د انګلستان له ټیم سره لوبیږي. دا لوبه به د افغانستان په وخت ماښام 5:30 بجې د ویسټ انډیز په انټیګا سټیډیوم کې وشي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ویلي چې افغان لوبډلې د دغې لوبې لپاره ښه چمتووالی نیولی. اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ، زموږ وی پانه کې مندلای شي ازادي رادیو .com آدرس ته وړاندې په خبرونه کې د دغو خبرونو پر تفصیل سربیره ځینې نور راپورونه هم لرو. د سر موضوع دا ده چې اروپای پارلمان د افغان ښځو پر ستونزو نن دوه ورځنۍ غونډه پیلوي. د غونډې ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې او د یو شمیر نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون یو شمیر افغان ښځینه فعالان هم وربلل شوي دي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د ښځو پر روان وضعیت خبرې وشي. تفصیل له نوریاس نوري ناور.
اروپایي پارلمان په یوه اعلامیه کې ویلي چې په مختلفو غونډو کې به پر هغو ستونزو خبرې وشي چې ښځې په افغانستان کې ورسره مخامخ دي. د سیشن بی پورز به په لوړه سطح یو کنفرانس کې پر افغان مخکښو ښځو سربیره د اروپایي کمیسیون د ملګرو ملتونو او دغه راز د نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي، او پر هغه سخت وضعیت به چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغان ښځې په افغانستان کې ورسره مخامخ دي خبرې وشي او حل لارې ولټول شي. د اعلامیې له مخې د دغې کنفرانس تر څنګ به نن او سبا په مختلفو غونډو کې هم د افغان ښځو پر ستونزو خبرې وشي. نننی کنفرانس کې به د اروپایي پارلمان مشره روبرټا میتسولا، د افغانستان په تیر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره سیما سمر، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کمیشنرۍ ځانګړي استازي انجلینا انجولیا او د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد ګډون او ویناوې وکړي. دغه کنفرانس به د ښځو لپاره د افغان وتلې سندرغاړي آریانا سعید په یوې سندرې پای ته ورسیږي. په تیر جمهوری نظام کې د ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي چې د اروپایي پارلمان دې غونډې ته وربلل شوي، دا ډول غونډې د دې لپاره چې د افغان ښځو ستونزو ته د نړیوالو ډیر پام واوړي مهمې بولي. نوموړي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
با باور ما یک فرصت خوب است برای بار دیگه
ما په فکر دا یو ښه فرصت دی چې د افغان ښځو مسأله راپورته او هغه د توجه وړ وګرځي، ځکه زما په اند د اوکراین په څیر په نړۍ کې ځینې نورو مسأله ته توجه ډیره سوی. د افغانستان مسأله په تیره بیا د افغان ښځو او د افغانستان د خلکو مسائل یې تر سیوري لاندې راوستي، او دا ډول غونډې له دې سره مرسته کولای سي چې دغو مسایلو ته بیرته پام زیات سي.
د اغلی کوفی په خبره د غونډې په جوړېدو سره اروپایي ټولنه غواړي چې له افغان ښځو سره خپل پیوستون اعلان کړي. د اروپای پارلمان د اعلامیې له مخې د سیشن بیا او چهارشنبې د ورځې په غونډو کې به په مشخص ډول د افغانستان اړوند مسایلو لکه په دې هیواد کې د ښځو د راتلونکي او په دې اړه چې په څه ډول له هیواده بهر د ښځینه فعالانو ملاتړ وشي بحث او خبرې وشي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره اروپایي ټولنه او نور نړیوال تر ډېره د افغان ښځو او نجونو حقونو ته د کار او زده کړې له پلوه ډېر اندېښمن دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په مسایلو کې تمکیګو د امریکا ولسمشر جو بایدن قطر د ناتو له غړیتوب بهر د دې تړون یو مهم متحد وباله او ویل چې له دې هیواد سره به د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانانو د ملاتړ په برخه کې ګډ کار ته دوام ورکوي. بایدن دغه څرګندونې تیره شپه مخکې تر دې چې نوموړی په سپینې ماڼۍ کې د قطر له امیر تمیم بن حمد ثانی سره وګوري وکړي. بایدن د خبرو مخکې خبریالانو ته وویل چې ډیر موضوعات د خبرو په اجنډا کې دي. بایدن زیاته کړه موږ به په خلیج کې او په ټوله منځني ختیځ کې د امنیت په اړه خبرې وکړو ترڅو د انرژي د لیک د خوندیتوب ډاډ ترلاسه کړو او دغه راز د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره او هم د سوداګریزو اړیکو د پیاوړي کېدو په برخو کې به ګډ کار ته دوام ورکړو. د فرانس پریس په وینا تیر کال د کابل له هوایي ډګر څخه د امریکایي ځواکونو لخوا د امریکایانو بهرنیو اتباعو او له خطر سره د مخامخ افغانانو شاوخوا 15,000 کسانو په ایستلو کې قطر مهم رول لوبولی او په لسګونو زره دغه کسان د قطر هوایي ډګر ته لیږدول شوي دي. بل خبر دادی چې د طالبانو د عام روغتیا وزارت ویلي په افغانستان کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره د فعال شپاره سرختونو لډلې د 15 لپاره بهرنۍ مالی ملاتړ ترلاسه کړی. دا خبره د عام روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر تیر ماښام ازادي رادیو ته وکړه.
کندهار، هلمند، هرات، ننګرهار او کابل کې د روغتونونو لپاره بهرنۍ مالی ملاتړ ترلاسه کړو. د څلورو ولایتونو روغتونونه د آی او ایم مؤسسه تمویلوي او په کابل کې د افغان جاپان روغتون د تمویل په برخه کې د جی پایګو مؤسسې سره قرارداد شوی دی. نور د کووید 19 ناروغیو د درملنې روغتونونه مالی ملاتړ نه لري او فعالیت تر ډیره حده درېدلی دی.
د روغتیا وزارت د ویان په خبره د دغو 15 روغتونونو د ډاکټرانو او نورو روغتیا پالانو تنخواوې به هم دغه موسسې ورکوي. تر دې مخکې په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې څخه باندې 8 روغتونونه فعال وو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان تر 19 کلنو کشره کرکټ لوبډله نن د نړیوال جام په نیمه پایلوبه کې له انګلستان سره مخامخ کیږي. دا لوبه به د افغانستان په وخت ماښام 5:30 د ویسټ انډیز په انټیګا سټیډیوم کې وشي. لږ وړاندې مې ویسټ انډیز کې د دغې لوبډلې سر روزونکی رئیس احمدزی وپوښته او په سر کې مې ترې دا پوښتنه وکړه چې نننۍ لوبې ته افغان لوبډلې څومره چمتووالی نیول.
دا چې نیمه پایلوبه کې نن له انګلستان هیواد سره د مونږ لوبه ده، واکه چې دغه لوبې لپاره تر دغه ډیره وخت نه دی مونږ په پلان او په سوچ د لوګول هم دغه خوښ چې په دغه جامع جهاني کې موږ خېلو به تر سره وګورو. دغه نن د دوی د غرمان پوره کیږي او په شپږ سی ودون کې د افغانستان روډل اوس هغه لومړي څلور هیوادونو کې حسابيږي. تیاری خو تر ډیر حد پورې ډېر بهترین تیاری شوی دا چې په دغه تر رسیدل دغه معنی ورکړي چې د موږ لوبډل ډېر خېلو به تر سره کړی دي او دغه خېلو په نتیجې سره اوس موږ د سیم فائنل مرحله ته راغلي.
نن په کومه برخه باندې ډېر حساب کوي تاسو؟ بالینګ باندې او کنا په په هنه باندې کې چیرته د افغانستان لوبډله ټاس غټي نو ستاسو حساب په کومه برخه باندې وي؟
نو خیر دا خو غدي ورځي خبري اکثره په دغه پیش ته قتل کیږي او ابو هوا ته قتل کیږي، دغه نور غ تخنیکی مسائل دی او ټول ته قتل کیږي، مخالف لوبډلې ته قتل کیږي. نو بیا په غپړې کړی او هغه چې کوم دی هغه خوبال ته بیا معلومیږي بسره په ماغه وخت کې چې څه کول پکار دي. خو عموما وګوري د افغانستان د غسلو بولران چې دی په دغه جام جهانی کې ټول ټیمونو ته سرخوګی جوړ کړی دی. موږ تیز بولرانو هم ډیر ښه بالینګ کړی دی، په خاص توګه باندې هغه بلال سمی که تاسو وګورئ یو خاص نوم لري په دغه جام جهانی کې، او که بیټسمینان هم تاسو وګورئ دغه توپهن کې نه دوی هم دغه لوبغاړو کې هم دغه استعداد شته ده چې په د ضرورت وخت کې دوی د ټیم د پاره هم منډه جوړولې سي. نو د څه خاص کوم د موږ ټارګټ نشته چې موږ په یو شی باندې به فوکس کوو، په هر یو ځای کې ځهاري لوبغاړي ضرورت دي او لوبغاړي هم د دې چې خپل لغه سل په سلو کې دوی چې ځدی خواري بکې او ان شاء الله چې به د نننی لوب کې دوی ښه لوب تر سره کړي.
بلې او احمد صاحب، ورسته پښتنه په افغانستان کې ډیر خلک هله مند چې د غلو بنن وګوري په ژوندۍ بڼه، د نشر لپاره امکانات څومره دي په افغانستان کې؟ به د کوم رسنیو لارې نه په افغان مینوال د غلوب وکټلی شي؟
ولله د کرکټ شوقیان او مینوال چې د فکر کوم چې دنیا په هر یو ګډ کې دوی را پیدا کولای شي سره. نور شخصا مات دونه معلومات نشته، خو البته د غړیوالو تلویزیونونو باندې د غلوب خودل کیږي.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنې لوبډالې سرروزونکې رئیس احمد زای و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
مننه چې ازادي رادیو واوري.
اوس هم یوې بلې مسالې ترازو. د افغانستان بانک 150 میلیونه افغانۍ زاړه بانک نوټونه سوځولې دي. د دغه بانک ویان صابر مومند ازادي رادیو ته ویل چې دغه بانک نوټونه د یو پلاوي په حضور کې پرون وسوځول شول.
150 میلیونه هغه بانک نوټونه چې په بازار کې ل چلخ څخه غورځیدلی وو د موظف پلاوی په حضور کې وسوځول. په دغه بانک نوټونو کې لسګون او شلګون لوټونه شامل وو.
ښاغلی مومن له خلکو وغوښتل چې د افغاني بانک نوټونو په ساتنه کې ډیره پاملرنه وکړي. د افغانستان بانک د تیر کال په هود کې مخکې له دې چې طالبان بیا وخت ورسیږي د 100 میلیارد افغانیو نویو بانک نوټونو د چاپولو خبر ورکړی وو. لدې اقداماتو سره سره لا هم د افغانستان په بازارونو کې پیسې تر ډیره زړې ښکته پورته کیږي، په ځانګړي توګه واړه بانک نوټونه لکه لسګون، شلګون او حتی 500.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
اوریدونکو د سیمې مسالو ته ورستنی گو. د پاکستان خیبر پختونخوا ایالت پرون دوشنبه د ناامنۍ دی وی بلې پیښې شاهد وو. دوه پولیس افسران د ناپیژند وسلوالو په برید کې وژل شول. دا پیښه یو ورځ وروسته تر دې کېږي چې په پیښور کې د یوې کلیسا یو پادری په ډزو وژل شو او یو بل ټپي شو. تفصیل له صالح محمد صالح ناور.
د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په هنګو ولسوالۍ کې پرون دوشنبه دوه پولیس افسران ناپیژاند وسلوالو په ډزو وژل. پولیسو ویلي چې دا پیښه د هنګو په دوآبا سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو پر دغو پولیس افسرانو ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د پولیسو یو ویان محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل چې وژل شویو پولیسو په سیمه کې د ټرافیک د کنټرول چارې سنبالولې. تر اوسه هیڅ سیوی ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی. دا پیښه یو ورځ وروسته له هغې پیښېږي چې وسلوالو په پیښور کې د کلیسا یو پادری په ډزو ووژه او یو بل کس یې ټپي کړ. د دغه پیښې مسؤلیت هم تر اوسه چا یو کومې ډلې نه دی اخیستی، خو پاکستانی چارواکي د ډیرو دا ډول حملو تر شا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ډلې لاس بولي. د هغې ډلې چې ورسره یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د پاکستان د حکومت وروستۍ هڅې ناکامه شوې دي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي لینډا توماس گرینفیلد وایي روسیا نیت لري چې په بیلاروس کې د خپل سرتیرو شمیر د فبروري د میاشتې تر نیمایي پورې ډیر زرو ته ورسوي. د اوکران پر سر د روسیا او لویدیز ترمنځ د راپورته شوي کړکیچ د هواري د هڅو په ترڅ کې ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن له خپل روسي سیار ساري سره د بریتانیا له صدر اعظم او یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې وکړي. تفصیل له نوریاس نوري اورو.
توماس گرینفیل چې پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو تاوده بحث کې څرګندونې کولې، دا د اوکراین په وړاندې د روسیې د ګواښي یوه برخه وبلله او زیاته کړه چې که روسیه پر خپل ګاونډ برید وکړي نو د امریکا د متحدو ایالتونو او متحدانو له چټک او پریکنده غبرګون سره به مخامخ شي. نوموړي د امنیت له شورا وغوښتل چې د اوکراین په اړه د نه یوازې د روسیې د ویناو بلکې د دې هېواد اقدامات هم وارزوي. هغې د اوکراین پر پوله د روسي ځواکونو ځای پر ځای کېده په اروپا کې په څو لسیزو کې د ځواکونو تر ټولو پراخ ځای پر ځای کېدل وبلل. د راپورونو له مخې روسیې شاوخوا 30,000 سرتیري له دغې پولې سره نږدې ځای پر ځای کړی دي.